د سپین خبري یا رکو راسته خبرونه ډیرو قدر
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
قدرمن اوریدونکو تاسو ته د وخت خبرونه اوري زنه ایسوسیم د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ځانګړي استازي ریچارډ بیرنټ په پکتیا کې په یو تن باندې د قصاص ته حکم پلي کېدو ته خبرګونونه خودلي او په عام محضر کې د طالبانو د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یوناما د چهارشنبه په ورځ ناوخته نومبر 13 د ایکسپرت ټولنیز شبکې کې په یو بیان کې د پکتیا ولایت مرکز د ګرزز د خارپا ورزشی سټیډیم کې د طالبانو د محکمې د پریکړې لمخي یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا پلي کولو انتقاد کړی دی په دې بیان کې ویل شوی یو نامه د افغانستان د حاکمو چارواکو طالبانو نه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کیدو ته په پام لرنه دی په بیړنۍ ډول په هر بڼه اعدامول وزندوي هم د شان موږ د قانوني بهیرو عادلانه محاکمې حکومت درناوي په ځانګړي ډول قانوني اساسیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوي طالبانو د حکومت سره محکمې د نومبر 13 ول چې د چهارشنبه په ورځ د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خار په ورزشی سټیډیم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړی ده د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت کابل ته د چهارشنبه په ورځ د ایران د عدلیه وزارت کې د بشري حقوقو او نړیوالو چارو د مرستیال عسكر جلالیان په مشرۍ د یو پلاوی د سفر خبر ورکړی او ویلي دي چې د پلاوی بعد د طالبانو چارواکو سره د افغانستان او ایران په زندانونو کې د پروتو بندیانو په اړه هم مسلو خبري وکړي حمد الله فطرت د طالبانو تر کنټرول لاندې ملي ټلویزیون ته د پنځشنبه په ورځ نومبر 14 ویلي چې د پلاوی ته په کابل کې د طالبانو د حکومت د عدلیه د وزارت په ګډون د یو شمیر لوړ پوړو چارواکو سره په دوانو هیوادونو کې د بندیانو د انتقال په ګډون په اړه مسلو خبري وکړي هغه ویلي دا یو خګام دی افغان بندیان را انتقال شي او د بند پاتې موده دلته په هیواد کې تیر کړي ایرانی رسنیو د رپورت لمخې د ایران د عدلی وزارت د غپلاوی مشر عسكر جلالیان کابل ته د روانېدو د مخه خبري اعلان سره په خبرو کې ویلي چې د پلاوی بعد ایران نه افغانستان ته د افغان بندیانو افغانستان نه ایران ته د ایرانی بندیانو د انتقال په اړه مسلو خبري وکړي فرانسیه د افغان میرمنو او ماشومانو تغذیه خکیدو لپاره ملګرو ملتونو سره 3.3 میلیون ډالر مرسته کړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې فرانسیه په افغانستان کې د امیدوارو او ماشومانو ته د پیو ورکونکو میاندو او ماشومانو د خوړو د شرایطو د خکولو لپاره دغه پروګرام سره د 3 میلیون یورو مرسته کړي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ نومبر 13 رسنیو ته یو استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې به د فرانسیه د مرسته شوی پیسې دغه پروګرام لري مصرف کیږي د پاکستان پوسټ د خیبر پختونخوا ایالت په شمالي وزیرستان او د بلوچستان ایالت په کچ ولسوالۍ کې د استخباراتي معلوماتو په اساس په دوو جلا جلا عملیاتو کې د 1200 وسلوالو د وجلو ادعا کړی ده د پوز د اما اړیکو ادارې ISPR په خبر کړي بیان کې ویلي دي چې د نومبر د 12 او 13 ترمنس په شپې د شمالي وزیرستان په میرامشا کې د عملیاتو په محل اته وسلبال وجل او شپږ نور جوبل کړل په بیان کې دا نه دی ویل شوی چې وجل شو او جوبل وسلوالو په کومو ډلو پورې تړاو لرو تر اوسه کومي وسلوالو ډلې هم په دې اړه خبرګون نه دی خوله سپری مانی ویلی دی چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن با د چین د ولسمشر شی جنګ پینګ سره ملاقات وکړي د دوی ترمنز غونډه د روانې شنبه په ورځ د پیرو د لیما په خار کې د اسیا پاسیفیک اقتصادي همکاریو اپیک د سرمشریزي په محل تنظیم شوې ده دوه مشرانو په 2022 کال کې په کالیفورنیا کې د اپیک په غونډه کې او په بالی کې د جی شلم په سرمشریزه کې هم ملاقاتونه کړي وو یو امریکایي چارواکي خبريالانو ته ویلي چې دوه مشرانو په پوسټ سره د تماسونو د نړیوالو کړکیچونو سره د مبارزې او د مصنوعي زیرکتیا د خطرونو سره د مبارزې ترڅنګ د ګډو همکاریو په مسایلو بیا خبري وکړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی پنځم نومبر سوار لسمه په پایتخت تهران کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافائل ګروسی ته ویل چې هواد به د ډار لاندې مذاکره ونه کړي. ګروسی چې په امریکا کې د ولسمشر په توګه د ډونالد ټرمپ د ټاکل کېدو یوازې څو ورځې وروسته تهران ته تللی، په غزه او لبنان کې د حماس او حزب الله سره د اسرائیلو جګړو ته په اشاره ویل چې په سیمه کې د یو بل نوي بحران د مخنیوي لپاره د ایران سره په اټومي خبرو کې نتیجې ته رسیدل خورا مهم دي. د ګروسی له دې سفر څو ورځې وړاندې د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کارز ویل چې ایران تر بل هر وخت زیات په خپلو اټومي تاسیساتو باندې د برید کېدو له خطر سره مخامخ دی او دا اسرائیل ته فرصت ورکوي چې خپل تر ټولو مهم هدف ترلاسه کړي. د بشري حقوقو د سار سازمان پنځشنبه نومبر سوارلسمه په یو رپورت کې ویل چې په غزه کې د اسرائیلو له لوري خلکو ته د تخلیه مکرر امرونه، د جبري انتقال جنگي جنایت او د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې د توکم پاکولو په معنا ده. رپورت کې ویل شوی د بشري حقوقو د سار سازمان داسې شواهد ترلاسه کړي چې خای اسرائیلي چارواکي د خلکو د جبري انتقال جنگي جنایت ترسره کوي. د بشري حقوقو د سار سازمان زیاته کړي چې په ځینو سیمو کې چې خای فلسطینیان ورته بیرته ستانه نشي، د اسرائیل کړنې داسې ښکاري چې د توکم پاکولو تعریف هم پوره کوي. تر نورو دونکو داود دی وخت خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. په روبوټونو کې به واوري چې ملګرو ملتونو د پکتیا په ولایت کې د چهارشنبه په ورځ د طالبانو لخوا په عام محضر کې د یو کس قصاص کول غندلی دي او دا کار یې له بشري حقوقو ښکاره سرغړونه بللې ده. د طالبانو په خبره قصاص وی کس د یو طالب په وجلو تورن و. یو شمیر دینی عالمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او څرګند حکم دی، خو دغه حکم د پولیس کېدو لپاره په افغانستان کې ځانګړو قوانینو، شفافې پروسې او تجربه لرونکو قاضیانو ته اړتیا ده چې طالبان باید په دې اړه اقدام وکړي. نور تفصیل پر پورت کوي.
د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځانګړي استازي رشاد بنټ په پکتیا کې یو تن د قصاص د حکم پلي کېدو ته غبرګون نه خودلې دي او په عام محضر کې د طالبان د اعدامولو د لړۍ د بندیدو غوښتنه کړې ده.
یوناما د افغانستان د حاکمو چارواکو څخه غواړي چې د اعدام سزا لغوه کېدو ته په پاملرنې دي، په بیړني ډول په هر بڼه اعدامول وځندوي. همداشان موږ د قانوني بهیر او عادلانه محاکمې حقونو ته درناوی په ځنګړي ډول قانوني استازیتوب ته د لاسرسي غوښتنه کوو.
افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ځنګړي راپور ورکون کړ. ریچارډ برنټ د پکتیا په ولایت کې د اعدام د سزا پلي کېدل غندلی او دا ډول سزاګانې ظالمانه سزاګانې بللې دي.
زه د افغانستان د ګردیز ښار په ورزشي سټیډیوم کې په عام حضور کې ویراونکه اعدام او همدارنګه د طالبانو لخوا نوري بدني سزاګان یې ویدمونه غندم. زله طالبانو غواړم دغه سزاګان چې د بشري حقوقو څخه څرګند سرغړونه ده سمدستي بند کړي.
د بشري حقوقو څار سازمانوي په افغانستان کې طالبان د حکومت لخوا د اعدام وروسته اقدام له بشري حقوقو څخه د دوی د سرغړونو یو روښانه او پراخه بیلګه ده.
What's particularly alarming about these punishments?
هغه څه چې د دې مجازات په اړه د اندېښنې وړ دي، دا دي چې دا مجازات په داسې چاپیریال کې پیښیږي چې طالبانو په عدلي سیستم تر ډیره هغه خوندیتوبونه له منځه وړي دي چې په جرمونو د تورانو کسانو د حقونو یو ډول ساتنه کوي. هغوی همدارنګه رسنۍ هم په پراخه کچه خاموشه کړي دي، په دې معنی چې ټوله نړۍ هلته ژورنالستان نه لري چې خلکو ته ووایي چې دننه په افغانستان کې څه روان دي.
یوشپیر دینی آلمان وایي قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح حکم دی.
قصاص په اسلامي شریعت کې یو واضح او سرګند حکم دی. الله تعالی قرآن کریم کې فرمایي سوره البقره کې ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، که یو کس راځي کې یو بل انسان چې هغه په حق وجني هغه ویني ته وجني هغه ته د مرګ سبب کې نو د قضایي پروسیجر نه ورسته او د اثبات نه ورسته هغه کدی د مقتول ورسه هغه نه بخیه هغه بخن ورته نه کی نو دا دوی حق لري چې د محکمې د حکم سره سم د قضایي حکم سره سم هغه باید قصاص شي.
دینی عالمان ټینګار کوي چې د طالبانو قضایي پروسی باید شفاف شي.
دا اړتیا لرونکو قضات شتون یو شفاف قضایی پروسیجر او وجود دی مشخص و ځانګړي قوانینو پښتون په افغانستان کې اسلامي شریعت سره دا د عدالت د پلیټول لپاره ضرورت دی چې طالبان هغه لپاره باید اقدام وکړي.
د طالبان د حکومت سره محکمه د نومبر په 13مه ویلي چې د پکتیا ولایت مرکز د ګردیز خر په ورزشي سټډیوم کې یو قاتل ته په عام محضر کې د اعدام سزا ورکړې ده. په ټولنیزو رسنیو کې په خبرو شو راپورون کې ویل شوی چې محمد ایاز اسد د حبیب الله په نوم وسلوال طالب د خپل ځان دفاع په خاطر وژلې وو. په 2008 کال کې د اګست په میاشت کې وخت طالبان د بیا رسیدلو وروسته په عام محضر کې د قصاص د شپږم پیخه ده چې د طالبان د محکمو لخوا تطبیق شوه ده. طالبان تل په افغانستان کې د اسلامي شریعت په پلي کېدو چې هغوی تفسیر کوي ټینګار کړی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقې وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شي. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شي. لملتیا مو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په داسې حال کې چې د غزې ځینې برخې د قحطۍ سره مخامخ دي، په لویدیځه غاړه کې فلسطینیان د سختو کړاوونو څخه تیریږي. هغوی نسي کولای چې د کار لپاره اسرائیل ته ولاړ سي او په لویدیځه غاړه ټول اقتصاد د بحران سره مخامخ سوی دی. د امریکا ژا خبریالي ریالي لیندا ګرستاین د لویدیځه غاړې رام الله ښار څخه راپور چالېږلې دي چې تاسو ته پښتو ژباړه اوروبو.
د اکتوبر د 2 د حماس ته ټیرریسټي حمله نه مخکي د لویدیز غاړي او غزې د 200,000 زیاتو فلسطینیانو په اسرائیل کې کار کوو چې د فلسطین د اقتصاد سره مرسته کوله. خو اوس د یو کال نه ډیر وخت شوې دی چې اسرائیل دوی ته د ننوتلو اجازه نه دا ورکړي او دوی ټول خپل دندې لاسه ورکړي. زیاتره کسانو په اسرائیل کې د ساختماني کار کوو. شکری النجار چې د غزې دی او کورونه رنگوي د جګړې نه مخکي د اسرائیل پس ویلی خار پیرشوا کی کار کوو خو اوس هغه کار نه لري او د لویدی زغړې پرم الله خار کې بند پاتې دی. هغه نشي کولای اسرائیل ته ننوزی او یا غزې ته لاړ شي ځکه چې پولی تړل شوې دي.
الفتره اللي
د جګړې څخه مخکې حتی کله چې زه به کار هم وم خو آرام وم. زه د خپل کورنۍ سره وم. هیڅ ویره نه و. اوس اقتصاد خراب دی او زه د خپل کورنۍ د هوساینې او د غوی د خوندیتوب په اړه ډیره اندېښنه لرم.
النجار وای چې د غزې د استوګنې د 80% ودانه او ترڅنګ د هغه کور هم د اسرائیلو په هوایي برید کې ویجاړ شوی دی. هغه وای چې لنیکه مرغۍ کورنۍ په کور کې نه و. په غزې کې اقتصاد ویجاړ شوی او د ملګرو ملتونو ادارې وای چې بیا رغول به لسیزه وخت ونیسي. د فلسطین په لویدیځ غاړه کې اقتصاد هم د جګړې په یو کال کې د پام وړ زیانمن شوی. د بیکاری کچه شاوخوا 30% لوړه شوی.
موږ د یو کال جګړې وروسته په لویدیځ غاړه کې د ناخالص کورنۍ عاید شاوخوا 12% له لاسه ورکړی ده او اوس د بیکارۍ کچه 3 چنده شوي. بېوزلي به خامخا لوړ شي. اوس موږ په لویدیځ غاړه کې شاوخوا 15% د فقر سره مخ یو.
په لویدیځ غاړه کې ډېر کاروبارونه تړل شوي او یا هم د پام وړ کم شوي دي. فلسطینیانګر رابی فلفل وای چې هغه په ډېرې سختۍ د خپل ماشومانو لپاره خواړه برابروي. د اوسپنیزو کړکیو او کتارو کاروبار نوی سلنه راټیټ شوی دی ځکه چې هغه وای خلک خپلې پیسې د اساسي اړتیاو لپاره ساتي. یو بل فلسطینی خلیل ابو رئیس ورته احساسات لري. هغه د موټرو د ترمیم کار کوي.
واللي معاه 10 ليرات بجيبته يعني
خلق كارن كبي كتوك يو تصا پیسي ولري نو غوي غواړي چې د خړو لپاره خوندې کړی. غوي نه غواړي چې یوې صنعتي سیمه تراشي چې دروازې واخلي یا موټر جوړ کړي.
په لویدیځ غاړه کې ډېر فلسطینیان وايي په دې سیمه کې اوسنه اقتصادي وضعیت ډېر ستونزمن دی. هغه هیله لري چې د غزې جګړه زر پای ته ورسیږي تر څو خلک په اسرائیلو کې کار پیل کړي. دا وا د لینډا ګرډسټاین د رپورت په خوتوج باړه نظر راځي. امریکا غږ.
متضاد اړخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنیتی اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ لالاري په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
خدارونه اوریدونکو په یو نوی رپورت کې چې د نړۍ ساباندې یو سلوشلو و ټولو متخصصونو لخوا برابر شوی وایي چې د اقلیمي تغیر سره تړلې ځینې صحي ننګونې د ریکارډ تر کچه لوړ شوې دي په لانسټ ټیوی ژورنال کې د چهارشنبه په ورځ په خبر شوی دغه رپورت کې راغلي چې د تودوخې او وچکالۍ په ګډون د قحطۍ او سیلابونو سره سره د نړۍ هر هیواد کې اقلیمي تغیر د انسانانو ژوند ته او ژوند کې ګواښونه متوجه کوي تفصیل پر رپورت کې واوري
په پاکستان کې ګرمۍ د نړیوال معیار څخه دوه برابر زیاتېږي د نړیوال بانک د پوهانو د اټکل مخې په پاکستان کې تر 2090 کال پورې په اوسط ډول د سانتیګراد په کچه د 1.3 څخه تر 3.9 درجو پورې د هوا د ګرمېدو امکان موجود دی
مونږ د ریکارډ تر کچې رسیدلی یو که تاسو ته یو بلګه وخایم تر 15 کلونو پورته عمر لرونکي کسان د تودیدونکو هوا له امله د مرګ له ګواښ سره مخ دي له 1990 مره په دې خو د ګرمۍ له امله مړینه 1.8 سلنه زیاته شوې ده د هغه کچه ده چې له ګرمۍ پرته دوه برابر زیاته ده
We've seen the second highest
مونډه ریکارډ په کچا په 2023 کال کې زیاتې وچکالۍ سره مخ وو اوس د نړۍ د ځمکې 50% برخه له وچکالۍ څخه اغیزمنه شوې ده مونږ د لیدلې چې د خلکو روغتیا ته د تهدید له نظره دا څه ډول حالت دی په افریقا کې په سومالیا کې وچکالۍ د خلکو روغتیاي حالت لا پسې خراب کړی دی
د راپور لیکونکو وایي چې زیاتې ګرمۍ نه یوازې د خلکو ژوند اخلي بلکې پر کاري قوې باندې هم اغیز کوي
زمون د روغتي سیستم د پیوري کولو او د زیان ګاللو ټولونو د ملاتړ لپاره سیستمونه موجود دي دغه وسایل باید د فوسلي موادو پر کارولو ونه کارول شي په نړۍ کې له 200 میلیونو څخه زیات خلک د انرژي له فقر سره مخ دي دغه وسایل کیدای شي د هوا د کیفیت د بهتري لپاره وکارول شي د هوا د ککړتیا لامل په کال کې 4 میلیونه خلک خپل ژوند له لاسه ورکوي
ټاکل شوی چې د نوامبر په میاشت کې د کوپنهاګن غونډه د آذربایجان په باکو کې ترسره شي د لانسټ ټیبي بنسټ د شمیرو کرنۍ راپور د دې لپاره خبر شوې چې د تګلارو جوړونکو تاړین معلومات ورکړي ترڅو د دوه موضوعاتو په اړه په کوپ کې خبرې وکړي د دې راپور لیکوالان له حکومتونو څخه غواړي چې په فوسلي موادو کې لپانګونې ډډه وکړي او پر ځای په پاک انرژي کې پانګونه وکړي ورزنګ د امریکا غږ واشنگتن
اتصال زموږه ساسي پیوستون خبرونه تیرنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات اکورانه نړیواله سیمهیزه مسلې چې د مخالکو پر ژوند غیز لري ساسي پښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنی لې یک شنبه تر پنځ شنبه هر مخام په شپږ بجو او دې شو دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندې بڼه د ساتلایت ټلویزیون او ټولنیزو شبکو لاري
درمنو ریډونکو د هرات په ولایت کې مسؤلین وایي چې په ورستیو کلونو کې د کندولو کرکیله واده کړې او یو شمیر کروانګر د نورو کښتونو ترڅنګ د کندولو کرکیلې ته مخه کړې ده د دوی د معلومات لمخې د هرات په شاوخوا ولسوالیو کې د کندولو کرکیله کیږي صفیح الله احمدزی په دې اړه رپورت لري
دا د هرات خار په لویدیځ سیمه کې د کنزلو کروندې دي چې د حاصل راټولولو وخت یې را رسیدلی دی 24 کلن احمد په ایران کې مهاجر وو خو له 3 کلونو را پدې خو کله چې له ایران څخه راستون شوی د کنزلو کرکیلې ته مخه کړې ده د په خبره د کنزلو د کښت خواري کم ده او په لنډه موده کې هم حاصل تر رسیدي
جیری به 100 150 من ما کنجد ما از زمین رو داریم میکنیم
من 30 نیم ساعت که حساب کنم دیدانش جیری به 60000 تا 65000 مثلا ما برداشت ما مش از می کنجد شکر به کشو دغه سه گونه سپید به کنجد بیتاره خو دی وګم میتی بیتاره
په هرات ولایت کې د کنزلو یو لوی برخه د غوړیو په تولید کې استعمالیږي د یاد ولایت په دې لرغونی کلا کې دیننه د کنزلو غوړیو هغه کارخونه شته چې په دودیزه توګه غوړی پکې تولیدیږي عبدالجلیل له 500 کلونو را په دې خوا د غی کسب دی او د ورځې شاوخوا 15 کیلوګرامه د کنزلو غوړی تولیدوي
ما خود به 50 سال میشه من کسبیم ای به نام خراس میگن از خدا به موزا بریم و میراث موندن بعد از مرگ ما انشالله بچه هست دیگه انشالله ما برین رو توسعه کردیم که ای کسب یلا نکنه سقوط کنه
که څه هم دا لرغونی سند د رکود سره مخ دی خو د عبدالجلیل په څیر د ګوتو په شمیر کسان هم شته چې لای د ژوندۍ ساتلو هڅې کوي دغه په خبره کې د کنزلو د کښت کچه زیاته شي او حکومت د غوړیو دودیزو کارخونو ته پاملرنه وکړي نه یوازې به دا لرغونی سند وساتل شي بلکې طبیعي غوړیو ته به د خلکو لاسرسی هم زیات شي بلخوا د کرهنې ریاست وایي په دې وروستیو کې د کنزلو کښت د کروندګرو په منځ کې دود شوی او د هرات په شاوخوا لسو ولسوالیو کې کنزلې کرل کیږي
بعد از تکشت گندم کشت کنجد هم صورت میگیره تقریبا حدود 937 هکتار ما کشت کنجد در ولایت هرات داریم که تولید از او تقریبا میشه 1000 تن بیشتر از او تولید خواهد داشتیم
د یادونه ورده چې د هرات کنزلی د کورنی مصرف تر څنګ بهرنیو هیوادونو ته هم صادریږي صفی الله احمد زای امریکا غږ
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري مو په حقیقت پسې ګرځو کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانیږي نو باور بایلو د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوی د امریکا غږ پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو
د هم زموږ د همکارې مسکا ساپی رپورت چې د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه دی
پاکستان کې د پختورخوا او سن ایالتونو کې د ګزن یا پولیو دوه نوې پیښې مخې ته راغلې په دې سره په پاکستان کې د روان کال د پولیو د پیښو شمیره 8 تر رسیدلې په داسې حال کې چې د پولیو د واکسینو د 15 ورځنی سرتاسري کمپاین لومړی پړاو سرته رسیدلې چارواکي وایي د 15 ورځنی کمپاین څخه وروسته یې دو ورځنی کیچاپ یا تعقیبی کمپاین هم روان دی
پریویس سلو ورځو کې موږ سره 308 ریفیوزل راغلي دي 308 انکاریانو په شکل کې راغلي دي او 686 موږ سره د ریفیوزل په شکل کې دي انه په شکل کې راغلي دي موږ سره اکټیو کمپاین باندې فائنل شي او سبا نه موږ کیچاپ اکټیویټي شروع شي کیچاپ اکټیویټیز دې د پاره چې کم ما شومان موږ سره د ناٹ اویلیبل یا د ریفیوزل په شکل کې راځي نو هغه د پاره موږ سٹاف په ذریعہ ټول کوریج کوو او ریفیوزل د پاره موږ کمیټیانی جوړو په دې 308 کې زموږه آلموسټ میکسیمم کوریج شوی د موږ سره تقریبا 154 ریفیوزل پاتې دي
زموږ ماشوم د سلور کالو څنګه زل چې پولیو والا راځي نو هغه کتره ورکو دې سره زموږ د ماشوم جون سیف کیږي هغه چې هغه ټکی نو موږ ته سبا فائده وي چې هغه بیمار شي نو بیا موږ ته مسلې جوړیږي چې سبا هغه معذور وي یا نور څه مسله وته راشي
ګزن چې یو خطرناک ناروغي ده د ځینو کورنیو لخوا خپل کوچنیانو ته واکسین نه ورکول د ګزن د دوام یو ستر لامل دی
ریفیوزل ماشوم مون سره راضی ما سر اوسم په دې ایریا کې ریفیوزل ماشوم راو ما ته بیا ګیر چا پیر خلکو او وی چې نه دی شفټ اوټ شي ویني دی اون دی کور کړي متوی چتا سمون له صرف دار اوړی یا پولیو را لروړی چرتا اوډرا لروړی چینی را لروړی یا نور صد ویان مال تاسو را کوي نه سر نور سر ریسپانس نشتا اوم دا پولیو دا پولیو دا کیټو غربان تاسو خېږي دا پولیو اوړی دا س وجره دی باندې ولې دون زور اوړی دی مونږ ورته وایو چې دا ګور دا پولیو صرف تاسو د حفاظت د پاره تاسو د وړو د حفاظت د پاره دا
د ګزند د ناروغي پاړه نه پوهاوي او د نور ستونزو د واکسینو سره تړل د دې لامل شوی چې خلک خپل کوچنیانو ته د ګزند د واکسینو ورکول څخه انکار کوي.
دې پسمانده علاقہ ده د ګیس مسلې پکې راشي د بجلی مسلې راشي د خلک د وو مسلې راشي د دغه وجه نه مونږ ته د پولیو داسې لوچته کی چې مطلب د پولیو مونږ نه چو مونږ ته چې ولی او چې د ټول ارس وګوري تاسو د ټول ارس هم دی پولیو لره وړي دي د پسې کمشنر سه پخپل راځي ډي سي سه ورپسې اے سی سی پخپل راضی نور چې کم دی دا خلک ورپسې پخپل راضی هغه چې تاسو زیات تر ترجیح دی لور کوي نو چې دا مونږ رو کوکو په دې وجه باندې به زمونږ چې کم دی دا مسلې حل کی.
د پیښور د روغتیا د ادارې د معلوماتو پر بنسټ د پولیو د واکسینو په کمپاین کې د خیبر پختونخوا په ډیر شولسوالیو کې تر هدف زیاتو 15 لکه یو او 1000 څخه ډیرو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول شوی خو لا هم د انکاری او غیر حاضر ماشومانو شمیر 15,000 ته رسیږي.
په داسې حال کې چې پاکستان کې د پولیو ویروس په چټکتیا سره زیاتیږي روغتیا پالان وایي پولیو درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي چې ماشومان له دغه ناروغۍ څخه وژغوري. موسکا ساپای، امریکا غږ، پېښور.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غاک راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غاک په پورش منطقې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبو د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر 290.0 سپو اوریدلی شئ. ماخبنه پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه په لاندو سپو 2140.0 9015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو دا د امریکا غږ سره مقاله ده چې د امریکا د حکومت نظر سرګندوي په اوکرين کې د روسي يرغلګر پاوز د بشريت ضد جنایتونو او د ملکی وګړو د شکنجه کولو او د وژنې او د جنسي تیري پورې هر ډول جنگي جنایتونو تر سره کړی دي. متحده ایالات یو شمېر پروګرامونه په لاره چولي چې د اسنادو تحقیقاتو او د ظلمونو د تکیب لپاره وکارول شي. د نړیوال جنایي عدالت لپاره د متحده ایالاتو سفیر بتمان شاک وویل چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله د متحده ایالاتو اروپایي اتحادیې او انګلستان سره یو ګډه پروژه ده. هغه وویل چې دغه کار موخه د اوکراین ملي چارواکو د همغږي او څو اړخیزه مرستې چمتو کول دي. اغلی بیت زیاته کړه چې د ظلم د جرمونو مشورتي ډله سیمې ته مختصین استوي چې په اوکراین کې د خپلو همکارانو سره څنګ په څنګ کار وکړي. هغه وویل هغه کسان چې د جنگي جرمونو په پخوانیو محکمو کې کار کوو اوس د یوکرانیانو سره څنګ په څنګ کار کوي چې د نړیوالو جرمونو 1,000 ثبت شوي قضیې حل کړي. هغه زیاته کړه چې امریکا د مهاجرت د نړیوال سازمان سره 2 ملیون ډالر مرسته کړې ده او دا تمویل به د یوکرين ملکی وګړو او د یوکرين د خلکو لپاره په مختلفو پروګرامونو وکارول شي او داسې پروګرامونه به رامنځته کړي چې د روسیې د جګړې وروسته ټولنه بیا ورغول شي. هغه وویل چې زموږ دفتر توانېدلې چې د ستراتیژیکو قضیو لپاره ډېری سرچینې ځای په ځای کړي چې ممکن د یوکرين نه بهر د نړۍ په مختلفو محکمو کې واوریدلی شي. هغه زیاته کړه چې موږ د مدني ټولنې د فعالانو د ملاتړ لپاره د یو شمېر لارو په لټه کې یو چې د اوکراین قربانیانو ته د عدالت رسولو هڅه وکړو. هغه وویل چې متحده ایالات او متحدین یې د عدالت او د قربانیانو د ملاتړ په برخه کې د یوکرین سره ولاړ دی. ټول هغه کسان چې د نړیوالو قوانینو نه د سرغړونې مسولیت لري باید ورسره حساب وشي. درنو اوریدونکو، دا د امریکا غږ سر مقاله چې د امریکا د حکومت نظر څرګند کو.
زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.